په خور کې د مازیګر څلور بجې شوې د کوم د مشال رادیو په دې یو بل غړی کې زما هارون بچا سلامونه ومني. په خبرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه او مرکې د ځینو پاکستاني او همداراز نړیوالو ورځپاڼو لیکنې او نیوز پروګرام د باختر ستوري دروړو. خبرونه له فرخندې اسد اورو.
د پاکستان د کورونو چارو وزیر وای د کامی سلامتی د غونډې د خبر شوی خبر د پلټنو په اړه د ګل تر ورځې پورې تحقیقاتي کمیټي جوړوي. په اسلام آباد کې افغان سفیر ویلی شربت ګل با ډیر زر کابل ته واستوي او د اتم نومبر په امریکا کې د ولسمشریزو انتخاباتو لپاره د دوانو کاندیدانو کمپین په آخري مرحلو کې دی. د خبرونو تفصیل. د داخله چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان ویلي چې د کامی سلامتی غونډې په اړه د خبر شوی خبر پلټنو لپاره به د ګل ورځې پورې تحقیقاتي کمیټه جوړه کړل شي. د کمیټې مشر به د های کورټ یو ریټایر جج وي او دا پلټنې د اطلاعاتو پخوانی وزیر پرویز رشید خلاف نه بلکې د هغه چا پر ضد دي چې دغه خبر یې خبر کړي. د پاکستان یو خبریال سیرل المیرا د 13 اکتوبر په 6 نیټه په ډان ورځپاڼه کې دغه هیواد د ملي امنیت شورا د غونډې په اړه راپور خپور کړی وو چې پکې لیکلي وو ولسی چارواکو د هیواد پوځي مشرانو ته ویلي چې په دغه چې هیواد په نړیواله توګه د یوازیتوب خواته روان دي نو باید چې په پاکستان کې د ناقانونه ګرځول شوو سختریزو ډلو پر ضد کاروایی وکړل شي. بلخوا حکومت او پوست دغه راپور تردید کړی. په اسلام آباد کې افغان سفیر عمر زاخلوال وای شربت ګلبا په پیښور کې نه پاتې کیږي او د هغې لپاره په کابل کې ټول انتظامات سرته رسیدل دي. عمر زاخلوال نن له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی د خیبر پښتونخوا حکومت لخوا د افغان میرمنې شربت ګل سزا پوره کېدو وروسته په پیښور کې د پاتې کېدو او علاج فیصلې هرکلی کوي خو هغه به زر کابل ته استوي.
شربت ګل تصمیم دادی چې هیواد ته به ګرځي انشاءالله. هغه په پیښور کې نه پاتې کیږي. اولته هم په کابل کې ورته انتظام نیول شوی د هغه بیرته زرتده کېدو چې هغلته به خپله ولسمشر د ولسمشرۍ په معنۍ د دې څخه هرکلی وکړي.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند د صوبایي اسمبلی غړي شوکت یوسفزي پرون مشال ریډیو ته ویلي وو صوبایي حکومت فیصله کړې ده چې د شربت ګل د علاج پورې به هغه افغانستان ته د لیږلو پر ځای په پیښور کې پاتې کړل شي. د خیبر جنسي چارواکي وایي تېره شپه د جمرود په تخته بیګ امنیتي پوستې بریدونه شوي چې پکې یو خاصدار بجل شوی او د اف سي 3 سرتیری ژوبل شوی دي. د جمرود پولیټیکل تحصیلدار اسمت الله وزیر بیګا مشال ریډیو ته وویل تېره شپه شاوخوا 9 بجې پر امنیتي پوستې د وسلوالو د برید وروستو نښته پیل شوه چې تر 2 ساعتو پورې دوام وکړ. نوموړي زیاته کړه چې د پیښې وروستو په ځینو سیمو کې کرفیو هم لګول شوی ده. د پیښې ذمهواري لشکر اسلام وسلوالي دلی منلی. د پاکستان فارماسیست اسوسییشن بلوچستان څنګه په یو مظاهره کې نن ویل دي چې دغه صوبې په زیاتره روغتونونو کې د ناروغانو لپاره دوايان نشته. د کوټي پریس کلب مخې ته مظاهره کوونکو ویل په ټولو سرکاري روغتونونو کې غریب او مریضانو ته هیڅ سہولتونه نه ورکول کیږي.
په درې شفټ کې به فارماسیست کار کوي خو هغه کې دی صرف یو شفټ مارننګ کې کار کوي نه بیا په ایوننګ کې فارماسیست نه په نایټ کې. بیوروکریسي دا نه غواړي، ګورمنټ دا نه غواړي چې د هسپتال سم سي، د غریب مریضانو ته هلته دوا ملاو سي، د هغو علاج مالجه وسي.
مظاهره کوونکو دا هم ویل درې کاله وشو خو حکومت د فارماسیست ترکۍ په اړه په شوو خبرو هیڅ عمل ونه کړ. د افغانستان په کندوز کې په یوې بمباری کې د عامو وګړو د وژل کېدو د پیښې پلټون کې ډله نن څېړنې پیلوي. د کندوز د والي ویان محمود دانش پرون مشال ریډیو ته وویل تمره دا پلاوی چې مشري د دفاع وزارت مرستیال هلال الدین هلال کوي د پیښې څېړنه وکړي او له هغو کسانو سره چې مجرمه پیژندل کیږي پر ضد یې قانوني کاروایی وکړي. څلور شپې مخکې په یو هوایي حمله کې د کندوز اړوند ابوس کندهاري سیمه کې د افغان سرتیرو وسلوالو د مرګ ژوبلې سربېره یو دیرش عام وګړي هم وژل شول. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. نن په عراق کې په دوه موټر بمی چاودنه کې لګ تر لګا یویش کسان وژل شوي او ګڼ نور ژوبل دي. دغه چاودنې نن په تکریت او سمارا ښارونو کې شوې دي. په تکریت کې نن سهار یو ځانمرګي د بارودي موادو ډک امبولانس له لارې دغه چاودنه کړې ده چې پکې دیارلس کسان وژل شول. بلخوا په سمارا کې د شیګانو د یو زیارت مخې ته په یو موټر بمی چاودنه کې اته کسان وژل شول. په دواړو ښارونو کې کرفیو هم لګېدلې ده. دا چاودنې په موسل ښار کې د اسلامي دولت وسطوالې ډلې خلاف د عملیاتو وروسته مخې ته راغلې دي. په اتم نومبر د امریکا د ولسمشریزو انتخاباتو لپاره دواړو کاندیدانو ډونلډ ټرمپ او هیلری کلینټن د خپلو کمپاینونو په آخري مراحلو کې خلکو ته ویناوې کړې دي. ټرمپ پرون د خالی په ورځ پنسلوینیا، شمالي کیرولاینا، فلوریدا ته سفر وکړ. دا هغه ریاستونه دي چې پکې دواړه ګوندونه یو شان پلویان لري. ټرمپ باندې هغو سیمو ته هم ځي چې پکې د ډیموکراټیک ګوند زیات پلویان دي. بلخوا د ډیموکراټیک ګوند کاندیدا هیلری کلینټن به په افریقایي او لاتینی امریکایانو خوځو باندې زیاته توجه ورکوي. د ای بی سی او واشنگتن پوسټ د یوې تازه سروې تر مخه چې نن سهار وختي خپره شوې، کلینټن د ټرمپ نه 15 پوینټه مخکې ده، خو په دا ډول نورو سروېګانو کې دواړه له یو بل سره په نږدې مقابله کې دي. په بلغاریا کې خلک نن د نوي ولسمشر د ټاکلو لپاره په انتخاباتو کې خپل رای اچوي. د ولسمشرۍ دغو انتخاباتو ته د بیلابیلو سیاسي ګوندونو یویشت امیدواران مقابله کې دي. د یوې انتخاباتي سروې تر مخه په دغو ووټونو کې یو کاندید هم 50% رای نشي ګټلی. او د ایتلی چارواکي وایي اروپا ته راتلونکي سبا د دویش سبا کډوال یې په میډیټرینین سمندر کې د ډوبېدو نه ژغورلې دي او د لسو کډوالو مړي هم له اوبو راوستلې دي. دا خبرونه
مولا مشال رادیو واوریدل چې فرخندې اسد وړاندې کول په روانه خبرونه کې اوري. د پاکستان حکومت ویلي په دې وروستیو کې د پاکستانی حکومتي او پوځي چارواکو د یوې غونډې په تړاو په ډان ورځپاڼه کې د خپور شوي خبر د پلټنو لپاره یوه کمیټه جوړوي. د چارو اوسیدونکي وایي حکومت چې د کمیټې جوړولو خبره وکړه نو پوه شه چې په دغه کار کې جدي نه ده.
کوشش به دا حکومت هم دغه وي چې دا خبره مخکې وروسته شي. اکثر نتیجه چې راوځي راوځي نو خلکو نه خبرې مهیرې شوي.
د خیبر پختونخوا حکومت ویلي د پاکستان له زندانه خوشی کړل شوی نړیوال شهرت لرونکي افغان میرمنې شربت ګل ته په پیښور کې د علاج مولجه سنتو برابرولو ته تیار دی. خو په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر وایي چې نوموړی به په راتلونکو څو ورځو کې کابل ته ولیږدول شي.
دوی د احساس مننه کوم، مګر هغه په پیښور کې نه پاتې کیږي. په روانه اونۍ کې به انشاءالله په کابل کې وي.
او د باختر ستوري د دیونه په خبرونه کې د نومیالي افغان شاعر ملنګ جان استاد په ویاړ په جلال آباد کې د جوړې شوې یوې غونډې د ګډونوالو څرګندونه اوري.
ملنګ جان ولس ته یو ملي احساس ورک، هم د نغمې وی چې دا ولس ژوندې وساته.
هله داله مشال رادیو سره اوس او دا هم ولنه موضوع د پاکستان د کورونا او چارو وزیر چودري نثار علي خان ویلي چې د قومي سلامتي غونډې په تړاو په پاکستاني ډان رسپانه کې د خبر شوی خبر د پرټنو لپاره به تر دوشنبه ورځې پورې تحقیقاتي کمیټه جوړه کی. نو موړي تیر ورځ په اسلام آباد کې خبریالانو ته ویل چې د کمیټې مشري به د های کورټ یو ریټایرډ جج کوي. د چارو شنن کې بیا په دې اړه چې دغه کمیټې به بې پرې څېړنې وکړي او پایلې به یې نظر په ډاګه کې ډېر خوشبینه نه ښکاري. احمد الله اسلام آباد رپورټ راکوي.
د خالی پورس په اسلام آباد کې خبریالانو سره په خبرو کې چودري نثار علي خان وویل چې د ګل اورځ پورې بعد کمیټې غړي وټاکلې شي. د چودري نثار علي خان وینا وا چې د کمیټې مشر بعد د های کورټ یو ریټایرډ جج وي او دا انکوایري د پخوانی د اطلاعات وزیر پرویز رشید پر ضد نه، بلکې د هغه چا پر ضد ده چې خبر یې خپور کړی دی. د نوموړي وینا وا چې وزیر اعظم نواز شریف هم غواړي چې دا خبر چا هم خپور کړي نو د هغې نشاندهي دی وکړی شي، ځکه چې دا د قومي سلامتۍ معامله ده او په دې هر چا لا د ذمہ بارے مظاہرہ کول پکار دی. په پاکستان کې کارپوهان د کمیټې په حق لاس نظر لري. د دفاعي چارو کارپو بریګیډ ریټایرډ سید نذیر وایي،
ضروری خبره ده چې دغه به یو تحقیق وکړي. خو یقین مې نه دی که دغه تحقیق کو داسې طریقې سره مخ په وړاندې راشي چې په هغې کې څو مشرانو خلکو ته ګوته ونیولی شي، که زیات نه زیات وي نو پرېس سیکرټري به شي. منطقي نتایج ما ته داسې نه ښکاري. البته د آینده دپاره به کوم داسې میټینګونه چې کېږي هغې کې به زیات احتیاط نه کار اخیستل کېږي.
د ذکر دا چې د پاکستان یو خبریال سیرل المیډا د تېرې میاشتې په شپږمه نیټه د پاکستان په انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان کې د پاکستان د ملي امنیت شورا د غونډې په اړه راپور خپور کړی و چې پکې لیکلی وو چې ولسی چارواکو د هیواد فوزي مشرانو ته ویلي چې هیواد په نړیواله توګه د یوازیتوب خواته روان دی، نو پکار ده چې په هیواد کې د ناقانونه ګرځول شوو سخت دریځو ډلو پر ضد کاروایی وکړل شي. هغه وخت د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د فوز مشر راحیل شریف دا راپور بې بنسټه بللی و. خبریال او سیاسي چارو نظر لرونکي هارون رشید وایي چې حکومت اوس هم دا کوشش کوي چې دا پلټنې وسنډوي.
گورنمنٹ سیریس ہو نو پکار ہو بیا دا ہو چھ سمدستی دا دے انکوائری شروع شوے باوا لا پورے ہو کمیشن کسانو نمونم ندی ٹاکلی شوی ہو دیر پسلو پیس پانے روان دے کوشش با دا حکومت ہم دا گئی چھ دا خبر مخ کے رستو شید کا سرکاری طریقے سر گور نو دا فائلو نو دا کمیٹے او دا کمیشن نو اکثر نتیجہ چھ روزی روزی نو خلکو نا خبرے میرے شوی وی او اہمیت ہم دلا سور کڑی
یاد دی وی چھ دے راپور پر دو ارستو دا پاکستان وزیر اعظم نواز شریف دے اطلاعات وزیر سینیٹر پرویز رشید 13 میاش خپل دندې لری کړې وو. د وزیر اعظم له دفتره جاری شوی خبر پاڼه کې ویل شوی وو چې د راپور خپرېدو په اړه تر دې دمه راټول شوی شواهد ښایي چې د اطلاعات وزیر په دې لړ کې غفلت کړې، نو په دې اساس نوموړي ته د خپل دندې پرېښودو ویل شوی دی. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا.
د خیبر پختونخوا حکومت غواړي چې افغان میرمنا شربت ګل تر هغې چې درملنې بشپړېږي په پېښور کې پاتې شي. نوموړی چې د جالی پاکستانی شاختی کارډ لرلو په تور یې 4 ورځې د هغې هېواد په بند کې تېرې کړې، 2 ورځې وړاندې له قیده خوشې کړل شوه. د تحریک انصاف د صوبایي اسمبلۍ غړي شوکت یوسفزي مشال ریډیو ته ویلي چې د صوبې اعلی وزیر پر دغه موضوع د کورونا او چارو له صوبایي دفتر سره خبرې کړې دي. تفصیل پېښوره ځلان یوسفزی راکوي.
د پاکستان تحریک انصاف ډیپټي پارلیماني لیډر شوکت یوسفزی مشال رډیو ته وویل چې د شربت ګلې د ناروغۍ له وجې صوبایي حکومت غواړي چې نوموړی افغانستان ته د لیږدلو پر ځای پېښور کې د علاج په غرض پاتې شي. شوکت یوسفزی زیاتوي چې د شربت ګلې افغانستان ته د نه لیږدلو لپاره به صوبایي حکومت د ګل یا دوشنبه پر ورځ وفاقي حکومت ته درخواست شربت گلا 13 میاشت د پاکستانی شناختی کارڈ جوړولو په تور کې گرفتار کړی شو. 13 جمعه د پېښور په یو خصوصي عدالت کې شربت ګلې خپل جرم ومنلو او عدالت ورته د 15 ورځو بند، 1,00,000 روپو جرمانې او له ملکه د خارجولو سزا وروله. شوکت یوسفزی وایي چې دوی د عدالت فیصله پام کې نیولې ده او د شربت ګلې د پاتې کولو لپاره به ټولې قانوني لارې چارې خپلوي. د قانون تر مخه د علاج لپاره د پاتې کېدو یا نه پاتې کېدو اخیری فیصله به د شربت ګلې په خوښه کیږي. د افغان سفارت لخوا د شربت ګلې د مقدمې استازي محمد نسیم کاکل د جمعې پر ورځ مشال رډیو ته وویل چې د افغانستان دولت د شربت ګل لپاره د کور بندوبست کړی دی او له پاکستانه د تلو سره سم به یا د افغان میرمن د افغان ولسمشر اشرف غنی میلمنه وي. زلان یوسفزی، مشال رډیو، پېښور.
په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال وایي د خیبر پختونخوا حکومت د دې خبرې هرکلی کوي چې وایي شربت ګله ته په پېښور کې د علاج معالجې اسانتیاوې برابر کړي. خو نوموړی زیاتوي چې شربت ګله به خپل هیواد ته ولاړه شي او دا چې د کابل حکومت د هغې د استوګنې او د ژوند د نورو ضرورتونو پوره کولو لپاره تیاری نیولې دي. له زاخلوال سره زموږ همکار ګلیاز مرکه کړې ده.
ناول خود دوی د احساس مننه کوم، مګر د شربت ګل تصمیم هم دا دی چې هېواد ته به ګرځي انشاءالله. هغه په پېښور کې نه پاتې کېږي، او هلته هم په کابل کې ورته انتظام نیول شوی د هغه بېرته زده کېدو. دغه کوم ژوند دی چې تر اوسه درلودی په هر شکل چې تېر شوی، طبعا غیر د دې وروستیو واقعې نه چې متاسفانه په زندان کې واچول شوه، متأخرین چې پېژ ژوند یې تېر کړی. خو په افغانستان کې تبا نه خپل هیواد دی، هغه خپل کور دی، نه هغه به عزت تر اوسي.
ذخیر ول صاحب، کله پورې امکان دی چې شربت ګل به د روغتون نه فارغ شي او بیا به افغانستان ته، او د لپاره تاسو څه تیاری نیولې دي چې له پېښور به دی افغانستان ته لیږي؟
تفصیل نشو درکولی، خو په روانه اونۍ کې به انشاءالله په کابل کې وي. تاسو به د کابل نه تصویر وګورئ. د ولسمشر لومړی تصویر چې د کابل نه راځي، د ولسمشر سره تصویر به وي چې هغلته به خپل ولسمشر د ولسمشرۍ په ماڼۍ کې د دې څخه هرکلی وکړي. طبعا هغه وروستۍ خبرې بیا د هغې اغېزې څخه واورئ.
آخری پوښتنه، کچری دا د تحریک انصاف چې کوم دا تاسو وویل چې دا یو د خیرسګالۍ غوندې یو پیغام یې ورکړی دی چې یاره موږ به ډیپورټ کوو نه یا به هیواد نه وباسو، نو خو کچری حکومت دا ووایي نو بیا ستاسو غبرګون به په دې کې صحیح لکه تاسو بیا هم مرو مرو شربت ګله خپل وطن ته ستانه کوئ؟
اصل تفصیل وکړي، هغه ما ته وویل چې موږ د ټول احساس چې د شربت ګله په اړوند کې دلته موجود دی هغه که سیاسي نه سره دی که نور سره دی د هغې خبر دانی کو، مگر په دې تفصیل کې چې شربت ګله به هیواد ته ګرځي تغییر نه راځي.
د پاکستان لپاره د افغانستان له سفیر حضرت عمر زاخلوال سره مو د ګل ایاز مرکه اوریده.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
د خیبر ایجنسی انتظامی چارواکی وایي تیر شپه وسلوالو د جمرود پر تخته بیګ امنیتی پوستې برید کړی چې په ترڅ کې یو خاصدار وژل شوی او درې نور امنیتی سرتیری ژوبل شوي دي. دغه برید ذمہواري د لشکر اسلام په نوم وسلوالې ډلې منلې ده. تفصیل له سیمې د مشال رادیو خبریال فرهاد شینوار راکوي.
د خیبر جن سید جمرود پولیټیکل تحصیلدار عصمت الله وزیر مشال ریډیو ته ویلي چې تیره شپه وسلوالو د جمرود په تخته بیګ چک پوسټ باندې د درنو سپکو وسلو سره بریدونه وکړل چې په نتیجه کې یو خاصدار وژل شو او د اف سي درې سرتیری پکې جوبل شول. دوی وایي تیره شپه 9 بجې وسلوالو په دې چک پوسټ باندې ناڅاپه برید وکړ او دوه طرفه جګړه ورسره پیل شوه چې تر 2 ساعتو پورې دوام وکړ. خوسلوال د پیښې د ځای نه په تیښته کامیاب شول. چارواکي وایي چې د دغې پیښې وروستو امنیتي ځواکونو په سیمه کې د لټون عملیات پیل کړي دي او د نن سهار نه یې ځینې مهمې لارې تړلې دي او په ځینې ځایونو کې یې کرفیو هم لګولې ده. تخته بیګ چک پوسټ د پیښور کارخانو نه په خوا او شا 2 کیلومتره فاصله باندې د خیبر درې اولنی چک پوسټ دی چې افغانستان ته تلونکو ګاډو نه پرې محصول اخیستی شي او هر وخت پکې یو شمېر خاصدار او امنیتي سرتیری موجود وي. یاد دی وی چې نن نه لس ورځې وړاندې د جمرود په غونډي سیمه کې وسلوالو د پولیو ضد کمپین یو کارکوونکی وژلی و او د هغې نه پس امنیتي ځواکونو په دې سیمه کې د دغې کارکوونکي د وژلو په تور یو وسلوال وواژه. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په
کړه. اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدله شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
د کبالی سیمې کورمه جنسایل یو شمېر سیمو بې کوره کړل شوي خلک به ډېر زر خپل کورونو ته ستانه کړل شي. دا خبره د صوبایي سملای غړي مفتی سید جنان له امنیتي چارواکو سره تر لیدنې وروسته مشال رادیو ته کړې. د منځنۍ کورمه په دغه سیمه کې د 2011 کال د پوځي عملیاتو له وجې خلک خپل کورونو پرېښودو ته اړ کړل شوي ول. تفصیل طارق اورگزی راکوي.
صوبائی اسمبلی غړی مفتی سید جانان وای خدایت خیل قوم چې په دوو برخو کې تقسیم کړی شوی دی، لول، ډومباکای، میرانډای، پونګای، سپیرکټ، سوروبای، ډان، تربتا، توسخان میلا، تارای، یوستا، اورمیګای او د چینارک په شمول شاوخوا 45 علاقو خلک د ستنېدو منصوبه د روان نومبر په میاشت کې لري. مفتی سید جانان زیاته کړه د کډوالو سر او کور شمیرنه د کېدو پس به د دغو سیمو خلک ستنولی شي او دا ټول کار یې تر ډېره حده پورې مکمل کړی دی.
تعداد د زنانا او نرینا او څوره خلک دي، مطلب د بلیغون څوره دي، غیر بلیغون څوره دي، بار څوره دي، دلته څوره دي، تیر ورځ مو سره واده کړه چې دته به مو ان شاء الله دا ټول فرمونه تاسو ته ډکو را ګورو مو خلک به دا تیر ورځې ورته فرمونه ویډیو بیا به ان شاء الله یوه ورځ دوه کې به ان شاء الله واپس یې عمل شروع کیږي که خدای کوي.
واضح دی چې په 2019 کال کې وسلوال طالبانو پر ضد پوځي عملیات د شروع کېدو وروسته په منځني کورما کې د خودت خېلو سیمو خلکو خپل کورونه پریښي دي. په همغو کې میش د کورت سیمې محمد زمان غوښتنه وکړه چې حکومت دې لستنېدو سره د دوی د ستونزو خیال وساتي. د یره څرګنده کړه چې د خودت خېلو زیاتره خلک داسې دي چې په شناختي کارډونو یې دوه پتې درج دي، نو ممکن دی چې ورسره په تلو کې مرسته ونه شي. نواز گول مشال لوډیو توای که حکومت له خودت خېلو سره کومه مرسته په شناختی کارډونو کوي، نو بیا به ډیر خلک له مرستو محروم شي، ځکه چې د زیاتره خلکو په شناختی کارډ ارزی پته د توره وړي ده. پښتانه مې چې کله له مفتی سید جنان څخه وکړه چې کوم خلکو په شناختی کارډونو دوه پتې یعنی کورما او توره وړي په یو ځای درج دي، له هغوی سره په ستنېدو کې به مرسته کیږي او کنه، نو هغه مشال لوډیو ته وویل دا یوه غټه ستونزه ده چې په ستنېدو کې د خودت خېلو متاثرین لري، خو دوی کوشش کوي چې د هغوی ستنېدنه ممکن کړي او مرسته هم ورسره وشي.
انشاءاللہ جوڑا کڑی دا چلور پنجو کسان انشاءاللہ مو بچو کمشنر سیب سر با ملیوی کو فاٹا سیکرٹری سر با ملیوی کو انشاءاللہ حل بشی که خدای کی.
پا کرما که دا زمو شاوخوا پنزل لس او دا پارچم کنی نها کلی دا سی دی چی دا چرواکو بخبرا دا بزیر شیو کردوالو ستنیدن زندول شوی دا، زکا چی حل تا پوزی عملیات لاهم روان دی. تاریک رگزه مشال ریڈیو پیخبر.
له کلونو راهیسې روانې بدامنۍ د پښتنو پر ټولنیز ژوند څه اغیز کړی دی؟ په پښتنه ټولنه کې د میرمنو ژوند څنګه تیریږي؟ پښتون وطن کومې قدرتي زیرمې لري؟ او د کومو پښتنو سیمو خلک د نړۍ په کومو هیوادونو کې مزدوري کوي؟ دې ته ورته د نورو پښتنو ځوابونه د مشال رادیو په اونیزه خپرونه تړون کې اوریدلای سي. دا خپرونه د شنبه په ورځ په کم 15 بجې او د یک شنبه په ورځ په کم 2 بجې ز بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو د مومند په خوایزو کې د ګونګ درې پورې د سړک جوړولو منځوري ورکړل شوې ده. د دې ترڅنګ د کوډه خېلو منځري چینې په دوه سکولونو کې د ماشومانو د زده کړو بهیر هم پیل شوی. ځای اوسیدونکي دغو ترقیاتي کارونو په اړه خوښي څرګندوي، خو وایي چې حکومت باید د تعلیم او سړکونو رغولو منصوبې د سیمې نورو کلیو ته هم وغځوي. تفصیل د شاهنواز ترقزی په رپورټ کې.
د کوم درې اوسیدونکو تفسیر محمد وای چې یا د سیمه د ډیورن په پولي آباد ده، نو حکومتي ادارو دغه سیمه ته لوړان د حکومت توجه نه ده کړې.
تر کای ګام پورته شوزمه د پاره دا ډېر دی، خو سره د دې دا روډ کوم تر ورسی نو دا تقریبا 4 کیلومتر دی، او موږ د کوم ولس دا مطالبه کوي چې دا روډ لګ وګت شي، ځکه دا د کلی د سره پورې د نه چې د کلی پورې د نه راشي.
د بایزو د سیمه اوسیدونکو ملک نادر منان کو داخل وای چې د هغوی له 20% زیات ولس لا هم کډوال دي، ځکه د سیمې سکولونو ته استادان ناراضي او سړکونه اوران ویجاړ دي. نو که حکومت وغواړي چې ولس کورونو ته راشي، نو ترقیاتي کارونه به شروع کوي.
د خو دین د وادر اصل چې له موږ له سکولونو چالو کوځ په درا خبرې اوس په لږه چالو شوې نه ني، او موږ نور هم دا لږه د غوړې مطالبات چې په داخل یا د بیزو علاقه لري غټه فلاخ علاقه دي، د تعلیم بالکل نش برابر دي، سہولتي نه نشته، سکول نه نشته. نو په کاله چې په سني وخت کې د سکول جوړ کیو استاد باندې جوړ نظر ساتي،
نو دغه دواړو سکولونو ته به استادان او ضروري سامانونه کله ورکړی شي. دغه پښتنه مې د تعلیم محکمې محمد جنسی د چارواکي ستار خان نه وکړه. او ستار خان وای چې هغوی په لنډ وخت کې په ساپو کې اته بند شوي سکولونو په بیا شروع کولو غور کوي، او نږدې وختونو کې ممکنه ده استادانو کمی هم پوره کړي. شانواز ترغزی مشال ریډیو محمد ایجنسی.
د قبایلي سیمو زده کوونکو لپاره د جوړې فاټا یونیورسيټي مشر وايي په پوهنتون کې تر اوسه پورې شاوخوا شپېته زده کوونکي لري چې ټول ځوانان دي. خو د نوموړي په خبره د جینکو لپاره به ډېر زر یو سرټیفیکټ کورس شروع کوي. بلخو د قبایلي سیمو زده کوونکو له مشال علي سره په خبرو کې وویل زیاتره زده کوونکي د هغوی لپاره د یوې یونیورسيټي د جوړېدو له خبرې نه دي خبر. زموږ همکار ګلیاز د فاټا یونیورسيټي له مشر او د قبایلي سیمو زده کوونکو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
د فاټا یونیورسيټي مشر ډاکټر محمد طاهر شاه وایي چې په پوهنتون کې سلور مضمونونو کې زده کړې پیل شوې دي او داخلو لپاره یو سل شپږ درخواستونه ورکړل شوي ول چې پکې پنځه شپېتو ته داخله ورکړل شوې ده. په فاټا یونیورسيټي کې په رسمي توګه له اکتوبر څلرویشتمې څخه زده کړې شروع شوې دي. د دې پوښتنې په جواب کې چې آیا په زده کوونکو کې د جینکو شمیر څومره دی، د فاټا یونیورسيټي مشر وویل
جینکو اپلای نه ده کړی. هغه وجه خو تاسو ته پته ده، لا خو اویرنس نشته کنه. خلک وایي جوړې دغه علاقې خو اوسه پورې دغه وینو هلته
جینکو شمیر زیات شي. خو په قبایلی سیمو کې د جینکو د تعلیم لپاره مبارزه کوونکې سایمه عمر مومند وایي چې په فاټا پوهنتون یا نورو تعلیمي ادارو کې د پښتنو جینکو شمیر کې د کمی تر ټولو لویه وجه په سوچ کې نه بدلون دی. بیا ځینې قبایلی زده کوونکي تر اوسه په دې نه دي خبر چې قبایلی سیمو لپاره ځانګړی پوهنتون پرانستل شوی دی. د باجوړ ډیګری کالج د سوالسم جماعت زده کوونکي محمد ارشاد وای چې دا فاټا پوهنتون په اړه معلومات نه لري.
خو اول دا هغه چې مثال زمونږ هو یونیورسيټي نه و، او چې ګدار سړي دا کوشش ته چې پېښور یونیورسيټي ته اپلای وکړي او ته اډمیشن ملاو شي، او بیا زمونږ چې ملکان یونیورسيټي چې هغه ته ډېر ډېر خلک اپلای کړي، خو له یونیورسيټي جوړ شوی دا هغه ته خبره ده نه اپلای زمونږ هغه ته کوم چغن یوست مخ کې لاړ شي.
د خیبر لنډی کوتل کالج یو زده کوونکی رحم الله بیا وای چې باید حکومت د قبایلی سیمو د کالجونو معیار ښه کړي.
ټول پیر چې موږ سره کوم سټوډنټان دلته پاس کا کنه نو سو بیا لارو ته وځي ډېر په کم تعداد باندې په خور نه لاسي او تخصیل داخلي واخلي. په چورت تر کې چې کوم کالج نه فاټا کې په بټو سي دور کې جوړ شوی اوس پورې نه هغه ډیګري کړو.
د قبایلی سیمې خیبر یو بل زده کوونکی سخی بادر وای لومړی ترجیح به فاټا یونیورسيټي وي.
په کرنه چې ټول پښتانه د دغه ادارې سټډي شو دغه ادارې کې تعلیم شي کو د بار دنیا ته وفته وله کې چې پښتون څونه تعلیم په وخت څونه ځان تعلیم پات.
بیا د فاټا پونتون مشر وای چې د قبایلی سیمو زده کوونکو او په ځانګړي توګه جنکو لپاره خصوصي هنري کورس کولو اراده لري.
خاص کر خزو لپاره او الکان لپاره چې نو راځي او دلته لګ خپل هنر او دغه زده کوي هغه لپاره هم یو پروګرام دا کړی دی. خو زمونږ کسان به زی مختلف دا پروګرام هم دا کړی دی چې مونږ به خل دغه استو الته چې څومره جنکو کالجونه دي یا دغه دي هغه به مونږ موټیویټ کوو مونږ به دا کوو هغه ته مونږ وایو خپل خلک نه دي خبر هغه ته لا هیڅ هم پته نشته.
د فاټا پوهنتون مشر له قبایلی مشرانو غوښتنه هم وکړه چې په خلکو کې د تعلیم پوهاوی لپاره خپل رول ولوبوي او خپل ماشومان قبایلی سیمو لپاره یونیورسيټي ته ولیږي.
د ګلیاز رپورټ موردو د پاکستان فارماسیست اسوسییشن بلوچستان څنګه ویلي د سوبې په زیاتره روغتونونو کې د غریبو ناروغانو لپاره د وایانې نشته. د تنظیم د چارواکو په خبره هغه د وایانې چې د غلاچارو ناروغانو ته ورکول کیږي اکثره وخت سمې نه وي. دوی هم داراز غوښتنه کوي چې د نورو سرکاري محکمو د کارمندانو په څیر دوی ته هم ترکیانې ورکړل شي. ایوب ترین رپورټ لري.
د پاکستان فارماسیست اسوسییشن بلوچستان له لوري د پریس کلب مخې ته یو احتجاجي مظاهره وشوه. د مظاهرې برخوالو په لاسونو کې بینران او پلی کارډونه نیولي وو او د حکومت په ضد څه داسې شعارونه ورکول. پر دې مهال د اسوسییشن مرستیال صدر ډاکټر عصمت الله شاه آغا او مشال ریډو ته وویل
یو د پرموشن یو باقاعده یو طریقه کار په ټول جهان کې پدلتم پر زموږ په صبح کې د نور ملازمانو د نور سرکاري دغه غړو د پرموشن یو لار لیک سره خپل فارمسيستان د لپاره د پرموشن یو ترتیب نسته. دغه لوي چې خلک مایوس دي فارمسيستان ځکه په دارو ډور راوتلې دي. د درې کال له مخه چې د حکومت را لی بر سر اقتدار په هغه ټیم کې سراون سره داوت پورې موږ د حکومت سره مختلف مواکو باندې مختلف میټینګونه او ناشته کړې دي خو لیکن دغه یو نتیجه نه راوتلې.
ومزاریت په خپل وینا کې د اسوسییشن صوبایي کتر ډاکټر صفی الله خان کاکړ وویل چې و غریب ولسته په روغتونونو کې هیڅ ډول اسانتیاوی نه ورکول کیږي
په درې شفټ کې په فارماسیست کار کوي خو باغه کې دی صرف یو شفټ مارننګ کې کار کوي نه بیا په ایوننګ کې فارماسیست نه په نایټ کې بیوروکریسي دا نه غواړي ګورمنټ دا نه غواړي چې د هسپتال سم شي د غریب مریضانو ته هلته دوا ملاو شي د هغوی علاج مالجه وشي د بیوروکریټ او د وزرا دپاره یا د وزیر اعلی دپاره هغه خپل علاج دلته په پاکستان کې لانه کوي په بار ملک کې
دغه مزارچیانو خبرداری ورکړي که د دوی غوښتنې ونه منل سوې نو دوی به په ټوله صوبه کې په احتجاج لاس پورې کړي او د سیاحت عامه و دفترونو ته به کلپان واچوي د یادونې وړ ده چې تېره ورځ د بلوچستان د اسمبلۍ غړو رحمت صالح بلوچ او دریم زیارتوال نصر الله زیری او عجیب غلام دستګیر بادینی خو دغه احتجاج کوونکو ته تسلي ورکړې وه چې هغه به د دوی د غوښتنو په اړه د بلوچستان د اعلی وزیر نواب ثناءالله زیری سره خبرې کوي. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
اوریدونکو په پیښور کې د مازیګر څلور نیمې بجې شوې. د فرخندې صدنه د خبرونو لنډیز اورو.
د داخله چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان ویلي چې د کامي سلامتي غونډې په اړه د خبر شوې خبر پلټنو لپاره به د ګل ورځې پورې تحقیقاتي کمیټي جوړه کړل شي. هغه وایي دا پلټنې د اطلاعاتو پخوانی وزیر پرویز رشید خلاف نه بلکې د هغه چا پر ضد دي چې خبر یې خپور کړی دی. په اسلام آباد کې افغان سفیر ویلي شربت ګله به ډېر زر کابل ته واستوي. عمر زاخلوال نن له مشال ریډیو سره خبرو کې ویل چې دوی د خیبر پښتونخوا حکومت لخوا د افغان میرمنې شربت ګلې سزا پوره کېدو وروسته په پېښور کې د پاتې کېدو او علاج د فصلې هرکلی کوي خو هغه به ډېر زر کابل ته استوي. د خیبر جلسه چارواکي وایي تېره شپه د جمرود په دخته بیګ امنیتي پوستې بریدونه شوي چې پکې یو خاصدار وژل شوی او د اف سي درې سرتیری ژوبل شوي دي. د پېښې ذمواري لشکر اسلام وسوالې ډلې منلې. چارواکي وایي د کورمې ایجنسۍ د خویداد خېلو سیمې د پنځل لسو کلو بې کوره شوي خلک به په روانه میاشت کې خپل کورونو ته استانه کړل شي. د پاکستان فارماسیست اسوسیشن بلوچستان څانګې په یو مظاهره کې نن ویلي چې د دغې صوبې په زیاترو روغتونونو کې د ناروغانو لپاره دوایانې نشته. د افغانستان په کندوز کې په یوې بمبارۍ کې د عامو وګړو د وژل کېدو د پیښې پلټونکې ډله نن څېړنې کوي. په 8 نومبر د امریکا د ولسمشریزو انتخاباتو لپاره دواړو کاندیدانو ډونالډ ټرمپ او هیلری کلینټن د خپلو کمپاینونو په آخري مرحلو کې خلکو ته ویناوي کړي. د ای بی سی او واشنگټن پوسټ د یوې تازه سروې تر مخه چې نن سهار وختي خپره شوې کلینټن د ټرمپ نه 5 پوائنټه مخکې ده. نن په عراق کې په 2 موټر بمی چاودنې کې لږ تر لږه 21 کسان وژل شوي او ګڼ نور ژوبل دي. دغه چاودنې نن په تکریت او سماره ښارونو کې شوي دي. او په بلغاریا کې خلک نن د نوي ولسمشر د ټاکلو لپاره په انتخاباتو کې خپل رای اچوي. په دغو کې 21 کاندیدان د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې مقابله کوي.
او اوس اوریدونکو د ځینو پاکستاني ورځپاڼو د نننیو اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د مشال رادیو د خبريال سراج زهیر ناور.
نن ایکسپریس ورځپاڼه خپل اداریه کې لیکي سپریم کورټ په ټیکسونو کې د اضافه کولو او د استثناء ورکولو لړکی د وزیر اعظم اختیار ناقانونه ګرځولو د فیصلې پر ضد د وفاقي حکومت درخواست رد کړي او ویلي دي چې پاین کې وفاقي حکومت کابینه ته ویلې شي چې په وزیر اعظم او وفاقي وزیرانو باندې به مشتمل وي او وزیر اعظم یا یو وزیر وفاقي حکومت نه وي. او پاین کې د وزیر اعظم لپاره د سولو فلیټ گنجائش نشته. د ادارې په وینا چې سپریم کورټ کوم حکم کړی د دې دا مانه ده چې وزیر اعظم به لزان سره وفاقي کابینه بوزي او په یوازې به هیڅ داسې یو فیصله نه کوي او وزیر اعظم له پکار هم ده چې یوازې کومه فیصله نه کوي ځکه چې له داسې کولو به سیاسي کړکیچ را پیدا کیږي او د دې به د ملک او ولس ته نقصان رسي. اداري اخر کې لیکي چې د سپریم کورټ په دې فیصله باندې عمل وکړي شو نو په دې ملک یو ښه حکومت قائمې دي شي او باید چې ټول سیاستوال دایین او قانون لسته وکړي او هر ګام چې پورته کوي چې دایین او قانون مطابق وي نو هله به دغه عمل د ولس جمهوریت او د دې ملک په ګټه تمامېږي. د دې ترڅنګ جنګ روس پڼ خپل ادارې کې لیکي کراچي کې د ترهګرۍ پر ضد کامی تګلارې د لاندې رینجرو او پولیسو په ګډه سره د کلنګ غستونکو او هدفي وژونکو او ترهګرو پر ضد عملیات پیل کړي وو او تر ډېره حده په کراچۍ کې امن هم پځای شوی وو. خو هغه بل ورځ یو دم ترهګرو د کامیاب اپریشن داوی دروغ کړي او په یو ګینټه کې په کراچۍ ښار کې په مختلفو پیښو کې شپږ کسان ووژل چې پکې د اهل سنت والجماعت درې غړي او یو پیش امام شامل وو. ادارې وایي د افسوس خبردار چې ځینې خلک دا پیښې د فرقواریت د پیښو سره تړي. ادارې زیاتوي که څه هم په ښار کې ځای په ځای کیمرې لګولې شوې دي او د دې سره سره سیکورټي هم سخت کړې شوې ده، خو د دې باوجود هدفي وژونکو دا جرأت وکړو او د ګڼې ګوڼې په علاقو کې یې ډزې وکړې. نو باید چې د هدفي وژنو د دې نوو پیښو په سختۍ سره نوټس واغستل شي او حفاظتي اقدامات دې نور هم سخت کړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د فرایډی ټایمز مجلې په ولیکنه کې د پاکستان د بلوچستان صوبې د اوسیدونکو ستونزو ته کتنه شوې او په کلي حکومت غوښتل شوې چې دغه مسلو هواري ته ځانګړې پاملرنه وکړي. بلخو اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی د ملګرو ملتونو د هغه رپورټ په اړه لیکنه خپره کړې چې په افغانستان کې د بهرنیو جنګیالیو پر فعالیتونو راڅرخي. د دواړو لیکنو مهمې برخې له ملیحې امیرزاده اورو.
فرایډی ټایمز مجله لیکي په بلوچستان کې د غیر ریاستي عناصرو ترڅنګ د حکومت د بې غورۍ له امله د بلوچستان اوسیدونکو په تیرو لسو کلونو کې تر ټولو زیات له سختو سره مخامخ شوي دي. په دغه صوبه کې چې افغان طالبان پکې میشت دي، د لادرکه کسانو د مسلې ترڅنګ اوسیدونکو هم وخت په وخت پنخه شوي دي. مجله لیکي په بلوچستان کې د دغو حالاتو له امله د پسماندګۍ احساس زیات شوی چې د هېواد د نورو صوبو پرتله پکې بیروزګاري او غربت زیات دي. مجله لیکي بلوچستان ته د ریاستي توجه سخت ضرورت دی. فرایډی ټایمز د چین پاکستان اقتصادي راهداري پروژه د پاکستان ریاست د پرمختګ یو مهمه موقع بولي. د مجلې په خبره د چین لخوا تر 500 بلیون ډالرو زیاتو پیسو سرمایه کاری دغه پروژې پاړه په پاکستان کې تاثیر جوړ شوی چې دغه هیواد د استحکام لپاره ضروری ده. مجلې لیکي د پروژې کامیابی او اقتصادي ګټه پر امن او د شخړې پر حل تکیه کوي. د دې ترڅنګ په بلوچستان صوبه کې مرکزیت ته بدل شکل ورکول او د امنیت پر ځای سیاسي حل ته توجه ورکول هم د پروژې لپاره ضروری دي. مجللی کی حکومت ته صوبې حکومتداری د خکولو لپاره فیصله کون ګامونه اخستی شي. پر دې سربېره حکومت دا هم تسلیمولی شي چې جهادي ډلې نورې ګټورې نه دي او باید له بیلتون پالو سره د سیاسي پخلاینې عمل تیز کړي. بلخوا اسوسییټډ پریس خبری ایجنسی لیکي د جمعې په ورځ د ملګرو ملتونو د ماهرینو د یو خپور شوي رپورټ لمخې په افغانستان کې پروانه جګړه کې له طالبانو سره د القاعده ډلې پلوي جنگیالو مرسته په داسې حال کې زیاته شوې چې هلته اسلامي دولت وسله والو ډله تر ډېره حده کمزوري شوې. د ادارې ماهرینو په رپورټ کې ویلي چې د افغان حکومت او نورو یو شمېر هیوادونو اټکل ښایي چې په دغه هیواد کې خواوشا 15,000 وسله وال مخالفان موجود دي چې له 40 نه تر 25% پورې پکې بهرني جګړه مار دي. وسله وال طالبان په کال 2001 کې د امریکا تر یرغل پس د خپل حکومت نسکورېدو وروسته اوس د کابل حکومت خلاف جنګیږي. اجانس لیکي په روستو میاشتو کې د غډلې په افغانستان کې حمله زیاتې کړې دي. بلخوا په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوالو فعالیتونو په دغه هیواد کې موجوده ستونزې لا پسې زیاتې کړې دي. دغه رپورت وايي د 2015 نه تر 2016 خواوشا پورې بارني وسلوال له پاکستانه د پوځي عملیاتو له وجې د غلطه تښتېدلې دي او له افغان طالبانو سره یو ځای جګړه کوي. په رپورت کې د دویم لوی ډلې ذکر شوی چې پکې د چین، روس او منځنۍ ایشیا جګړه مار شامل دي. په دې کې د ازبکستان اسلامی غورزنګ غړي هم ورګړ دي. دریم لویه ډله چې په رپورت کې یاد شوی اسلامی دولت وسلواله ډله ده او سلورمای القاعده او ملګری دي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
د عراق د موسل ښار د اسلامي دولت وسلواله ډلې یا داعش له ولکې څخه د خلاصولو لپاره عملیات دوام لري. د عراق وزیر اعظم حیدر العبادی پرون په خپل د موسل د جګړې لومړی کرښې ته ولاړ او هلته یې په خبرو کې ژمنه وکړه چې پوځیان به ډیر ژر ټول موسل آزاد کړي. صفی الله ستانکزی نور جزئیات لري.
د عراق صدر اعظم حیدر العبادی په موسل کې د جګړې د لومړۍ کرښې د لیدنې پر مهال وویل چې ډیر ژر به د موسل خلک د داعش له لاسه آزاد کړی شي. رویټرز خبری اژانس د حیدر العبادی په حواله لیکلي چې داعش پر ضد په پیل شوي عملیاتو کې تر تمې زیات پرمختګ شوی او ډیر ژر به پوځیان ټول موسل ونیسي. الیبادی د شمې پورس په موصل کې د جګړې د لومړی کرخی له لوړ پوړو قماندانانو سره په لیدنه کې ویل چې ژر به دغه ښار د ازادۍ زیری په خلکو وکړي. ښاغلی الیبادی وایي د ټولو اتلو ځواکونو ستاینه کوم چې دا شیبه په موصل ښار او نورو برخو کې دي. انشاءالله چې ډېر ژر به عراقیانو ته د ټول موصل د ازادۍ زیری ورکړو. ښکاره ده چې تروریزم په شاتګ او ناهیلۍ حالت کې دی. رویټرز اژانس وایي حیدر الیبادی که څه هم د خپلو پوځیانو له پرمختګ راضي ښکاري، د خو ویل چې عراقي پوځیان د بمې ښودنو، د سړک غاړې ماین چاودنو او په سنایپر باندې د هدف ګرځېدو په خاطر له ګواښ سره هم مخ دي. د موصل په جګړه کې د عراق پوځ یو لوړ پوړي قمندان جنرال رئید شاکر جودت ویلي چې پوځیانو یې د حمام العلیل ښار کنټرول په لاس کې نیولی دی، چېرته چې د داعش تر تصرف وړاندې پکې 2 میلیونه کسانو ژوند کاوه. د عراق او سوریې په هغو سیمو کې چې داعش کنټرول درلود، په دغه ښار کې تر ټولو زیات خلک اوسېدل. عراقي پوځیان همدارز د شمال لخوا په خپلو عملیاتو کې د موصل هوایي ډګر 4 کیلومتره ته نږدې شوي دي. د داعش اسلامي دولت ډلې د جنګیالیو پر ضد په داسې حال کې د عراقي پوځیانو د پرمختګونو خبرونه ورکول کېږي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش رهبر ته په یو منصوب غږ کې له ټولو جنګیالیو غوښتل شوي چې شاتګ ونه کړي. د موصل د بیا نیولو لپاره د حمام العلیل ښارګوټي په تصرف سره عراقي پوځیانو ټول ټال 7 سیمې نیولي، خو لا هم د عامو خلکو ژوند د دې لپاره له خطر سره مخ دی چې د پوځیانو په هر پرمختګ سره داعش ملکیان سپار او هدف ګرځوي.
وایس اف امریکا ډیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا،
او د ټویټر پته دا وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
د کندوز ولایتي چارواکي وايي په یو هوایي حمله کې د 1.5 ملکیانو د وژل کېدو د قضیه پلټون کې پلاوی به نن خپل څېړنې پیل کړي. دا پلاوی چې مشر د دفاع وزارت مرستیال هلال الدین هلال کوي، پرون کندوز ته ورسېد او ځینې لومړني کارونه یې هم ترسره کړل. په افغانستان کې میشتو د نړیوالو پوځیانو عمومي قمانداني هم د افغان پوځیانو په ملاتړ په هوایي حملو کې د ملکیانو په وژل کېدو خواشینی ښیي. صفی الله ستانکزی رپورټ راکوي.
په کندوز کې د هوایي حملو په نتیجه کې د ملکیانو د وژنې د قضیې حکومتي پلاوی به د یکشنبې له ورځې خپلې څېړنې پیلوي، څو معلومه کړي چې د چا د بېغوري له امله ملکیان په نښه شوي دي. د کندوز د والي ویان محمود دانش ازادي رډیو ته وویل دا چې په دې حمله کې څنګه تیروتنه شوي، څو ملکیان په نښه شي او څنګه دا ملکیان وژل شوي، په دغو ټولو مسایلو به راغلی پلاوی څېړنه کوي. څېړنې پیلوي دا چې څنګه زموږ مظلومه وطنوال شهیدان شوي دي، دا چې څنګه په دې حمله کې ملکیان په نښه شوي او له چا سرغړونه شوي، دا بېله موضوع ده چې څېړل کېږي به. دا مسله به له سره وڅېړل شي. د یادې پېښې د څېړونکي ټیم مشري د دفاع وزارت مرستیال هلال الدین هلال کوي، او د جمهوري ریاست د دینی چارو سلاکار او د پوځ او امنیت ځین جنرالان هم ورسره ملګري دي. د کندوز د والي ویاند ښاغلي دانش دا هم ویل چې یاد پلاوی به د وروستۍ بمبارۍ د څېړلو تر څنګ د کندوز ټول امنیتي وضعیت هم وارزوي. خو په افغانستان کې د میشتو بهرنیو پوځیانو عمومي قمانداني ویلي چې د څېړنو له مخې په کندوز کې د شوې بمبارۍ په نتیجه کې ملکیان وژل شوي، چې له امله یې دا قمانداني خواشینی ده. د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن په یو بیان کې ویلي د بیګنا ملکیانو د وژل کېدو په خاطر سخت خواشینی یم. هلته پرته له دې چې روان وضعیت وګورو، د بیګنا خلکو وژنه یوه تراژیدي ده او د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي څرګندوم. خو پوښتنه دلته ده چې آیا یوازې د خواخوږي څرګندول او خواشینی ښودل د غمجنو درد دوا کولی شي؟ د همدې پوښتنې ځواب د کندوز د والي ویاند محمود دانش د افغان حکومت د ګمارل شوي پلاوی د مشر هلال الدین هلال له ژبې داسې را نقل کړ. ښاغلی هلال رسنیو ته وویل خواشینی ښودل هیڅ درد نشي دوا کولی، خو دا چې هیوادوال لاسه ورکو که بل کار نشو کولی، لږ تر لږه په غم یې غمجن یو او غم یې خپل بولو. د حکومت دغه ګمارل شوي پلاوی ویلي په څو راتلونکو ورځو کې د یادې بمبارۍ قربانیانو ته رسیدګي، د پیښې د عاملینو څېړنه او هغه کسانو موندل چې بېغوري یې کړې د دوی په لومړیتوبونو کې دي. څلور شپې مخکې د افغان پوځیانو په ملاتړ په یوه هوایي حمله کې چې د کندوز ښار اړوند په بوز کندهاري په سیمه کې وشوه، 1.5 ملکیان وژل شول او 12 نور ټپیان شول. په دې حمله کې 3 افغان سرتیري او 6 وسلوال طالبان هم وژل شوي دي.
د صفی الله ستانکزی رپورټ موریدو. اوس موریدونکو ونیس پروګرام د باختر ستوري درته اورو چې د خبرونه په جلال آباد کې د مشال رادیو همکار بازمد عابد جوړوي. تر خبرونه وروسته د اول میر استاد پر غږ یو سندره هم اوري.
مشال راډیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومنئ. باز محمد ابیدیم او د باختر ستوري ونیز خبرونه کې ستاسو کوربه يم. پنننۍ خبرونه کې به د ولسی شاعر ملنګ جان د 950 تلین په یاد د غونډي ریپورت لرو او بیا به د جنوبی وزیرستان وانه سیمې سره تعلق لرونکو شاعر لیکوال او سندرغاړي شوکت عزیز شوکت سره د هغه په هنر مرکه ولرو. نومړي ریپورت ترازو ولسی شاعر ملنګ جان چې د خپل ژوند په اوږدو کې د ولس د بیداری لپاره شیرونه ویلي 950 کال پخوا په یو ترافیکی پیښه کې عمر د ننګرهار په بیسود ولسوالۍ کې د ملنګ جان ادبی ټولنې له ولسی او قومي مشرانو سره په ګډه د هغه تلین یاد تازه کړ. نور حال په ریپورت کې درکو. د ارواخان ملنګ جان په یاد دغه غونډه د تیری دوشنبه په ورځ د بیسودو ولسوالۍ اړوند په چمیار کلی کې د هغه د مزار ترڅنګ په یو حجره کې جوړه شوې وه چې پر ځوانانو سربیره پکې قومي مشرانو او ولسی وګړو هم ګډون کړی و. د ملنګ جان ادبی ټولنې مرستیال ابراهیمی وایي چې د ارواخان ملنګ جان د یاد د تازه ساتلو په خاطر یې غونډه رابللې ده.
ملنګ جان داسې یو شخصیت و چې په وطن باندې مهین شخص و او کوم شعرونه چې ده ویلي ول هغه اوس هم نه هېرېدونکي دي.
لیکوالو د ارواخان ملنګ جان په ژوند ویناوې واورولې. د ننګرهار پوهنتون رئیس استاد ببرک میخیل هم یو له هغو چې د ارواخان ملنګ جان په یادې خبرې وکړې. نوموړي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
ملنګ جان ولس ته یو ملي احساس ورکړ. همدده نغمې وي، همدده شعرونه و چې دا ولس ژوندی وساته. ارواخان ملنګ جان په ډېره ساده ژبه شاعري وکړه. په شاعرۍ کې هغه احساس پروت دی چې د هر چا ویده ضمیر هم رایخولی شي. د هغه پیغام یوازې د یوې سیمې دپاره نه دی، بلکې یو ډېر ټولنیز پیغام لري. هغه د دې ټول هیواد دپاره پیغام لري. ملنګ جان په زړه کې هغه سوی لري چې نن هم موږ د هماغه سوی له امله سوزو. هغه د دې ملت په دربدرۍ باندې، هغه د دې ملت په بېسوادۍ باندې نن نه تقریبا 70 کاله وړاندې د غم اوښکې تویې کړي دي. زه فکر کوم چې یو پښتون هم ژوندی د ملنګ جان شعر به په زړه او ذهن کې ملنګ جان بهیر نه کی، ځکه هغه یو بااحساسه شاعر و او داسې شاعري وکړه چې اوس هم ژوندی ده او سلګونه کاله وروسته به هم ژوندی.
لیکوال او کرکتونکی محمد اسب شینواری مشال راډیو سره په خبرو کې وویل ارواخان ملنګ جان تل د ولس د بیدارۍ سندرې ویلې دي.
ډېری قومونو کې داسې خلک تیر شوي دي چې هغوی د خپل قوم د بیدارۍ او پوهاوي لپاره ډېر زیار ګاللی دی، په خپله ستونزې او کړاوونه زغملي دي، خو د ولس په بیدارۍ کې خپل ونډه او رول لوبولی دی. یو د هغې نه په پښتنو کې ارواخان ملنګ جان دی چې که څه هم ملنګ جان نالوستی و، خو د ده په شاعرۍ کې چې کوم پیغام د خپل ولس لپاره پروت و، دا د ډېرو لوستو د پیغامونو نه ډېر لوړه اوچت دی. ملنګ جان د شعر په ژبه پښتنو ته زولۍ غوړولې وه. ملنګ جان د شعر په ژبه د خپل ولس بیداری غوښتله. ملنګ جان په شعر کې د وخت حکومتونه د پښتنو د حقوقو د تامین لپاره هڅول. ملنګ جان په شعر کې د وخت حکومتونه د خپل قلمرو د ساتنې لپاره تشویقول.
لیکوال او خبریال شیرشام درد وویل ارواخان ملنګ جان په خپل شاعرۍ کې د پښتون د یووالي سندرې ویلې دي.
زمونږ ولسی حماس او ملي شاعر ملنګ جان هغه شخصیت و چې د پښتنو د یووالي او د هیواد د ښیرازۍ او پرمختګ لپاره ډېر بلالوی ارمانونه له ځان سره لرل، او په خپله فلبدیحه شاعري چې د کوله په هغې کې به یې د قومونو د یووالي، د وطن د پرمختګ او ترقۍ، موږ په ناوړو دودونو باندې ډېر ښکلي شعرونه لیکل. یعنی ملنګ جان زموږ د ولس لپاره د یو امام او د یو پیشوا حیثیت لري. همدا اوس هم چې په هره دیره او حجره کې کښېني او د سپینګیرو سره د هغوی خبرې واوري، نو حتما د نصیحت په ډول د ملنګ جان خاطرې درته وایي یا د هغه د شعرونو بېلګې درته وړاندې کوي. نو ملنګ جان زموږ ولسی ایډیال شخصیت و.
په غونډه کې یو شمیر ترنم کوونکو دارواخند ملنګ جان چاربیتی په ترنم سره هم وویل چې دلته یې د غلام رسول په غږ کې یوه نمونه ستاسې په وړاندې ږدو.
خلک په خپل فکر زرباب جوړوي، مونږ یو خان ته پسې جولا لټو، قلم په لاس دلم کتاب جوړوي، مونږ تش دیوات پسې قلا لټو، هزار سوال ته خلک جواب جوړوي، مونږ یو ټیکې ته ملا لټو، ملنګ جان غوس په دې پیغور دے ځکه زلمیانو ته خبر ورکوي، جهان دې دم خوشال سور دے هر ځای کې نخې دې ونر ورکوي، وطن زمونږ د مینې کور دے خلک په خپله مینه سر ورکوي.
هر وخت ملنګ جان په 1950 میلادي کال د 23 کلونو په عمر په یو ترافیکی حادثه کې عمر او د ننګرهار بیسودو ولسوالۍ په چمیار کلی کې خاورو ته وسپارل شو. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، شوکت عزیز شوکت د جنوبی وزیرستان د وانه د ستر پنغالی سیمه اوسیدونکی دی چې په دې وروستیو کې د ډیرو خندونو سربیره د هنر میدان یعنی موسیقۍ ته مخه کړې ده او تر دې د مېسو البومونه د موسیقۍ مینوالو په ځانګړي توګه خپلو سیمه ییزو مینوالو ته وړاندې کړي دي. خاغلی شوکت د سندرغاړي ترڅنګ شاعر او لیکوال هم دی او تر دې دمه یوه شیری او یوه د لنډو کیسو ټولګه هم چاپ شوې ده. له شوکت عزیز شوکت سره په پیښور کې زموږ همکار زبی مومن مرکه کړي او په سر کې ترې پوښتلي چې څنګه یې د هنر لاره غوره کړه.
خبره ده د موسیقۍ وکړه، نو مونږ خو د ډېر وخت نه کنه شوق مې هم زیات و، او بل د 2004 کال نه چې کوم آلات را باندې شول کنه هغې کې موسیقي خو وزیرستان کې بیخي له منځه لاړه، خو مونږ به بیا هم د حجرو کې موسیقي ژوندۍ ساتلې وه. وخت په وخت به مو پټ پټ پروګرامونه کول، به مو ښکاره کول کنه، خو تر اوسه زما د وڼه د سیمې نه کوم سندرغاړی لا د موسیقۍ ډګر ته کوم کس نه و راغلی. نو ما ویل په کار ده چې مونږ یو پیغام ورکو دنیا ته موسیقۍ د لارې، او بس دا یو شوق او یو جذبه و چې مونږ یې تر دې ځایه راورسول.
اگر تاسو څنګه ویل چې په جنوبی وزیرستان د وانه په سیمه کې بل سندرغاړی نه و، یا داسې څوک نه و چې هنر خلکو ته وړاندې کړی وای، آیا تاسو د وانه د سیمې نه لومړنی سندرغاړی چې دې میدان ته راوځي؟
او بالکل، زمونږ چې د وانه کومه سیمه ده هغې نه تر اوسه پورې که مونږ تاریخ ته ډېر خوشحال شو کوم سندرغاړی نه دی راغلی، نو بس دا برید لمامات شوی دی او راغلی هم د موسیقۍ ډګر ته، هڅه کوم کار وکړم د موسیقۍ دپاره.
د موسیقۍ ډګر ته چې تاسو کله راغلی، آیا ستا د هنر سره مینه وه؟ څه لامل و علت څه و چې موسیقي دې شروع کړه؟ د دې وجه څه وه؟ ستا خپله مینه وه د پښتنو سندرغاړو چې تاسو لیدل، دې نه تاسو متاثره شوي وی، څه وجه وه؟
او بالکل، د موسیقۍ سره خو مینه وه، او وی به هم بل حالات هم داسې و، خو ما خو خلکو به سویل یا سویل کنه، خو زما هلته په سیمه کې دا کوشش و چې کوم وخت موسیقي تربت شوه یا ماحول تربت شو د موسیقۍ دپاره کنه، نو ما کوشش و خلکو ته خو به مې داسې نه شول ویلی، ما ویل د دې سیمه کې موسیقي ژوندۍ وساتو کنه، او بس نور حالات یو مینه ده دا ټول چې سره یوشي نو انسان تر یوه بریده رسوي.
تو شاعر می شاعری سره سره د هنر د موسیقۍ ډګر ته هم راوتلی، دا څه وجوه چې تاسو لومړی شاعری ته مخه کړه بیا د غیر د نورسته تاسو موسیقۍ ته مخه کړه؟
او د شاعری وجه خو کوي کنه، ما تخپل هم پتن لګی چې څه وجوه ولې مې شعر ولیکلو، خو البته چې کوم حالات زمونږ په سیمه راغل لو روان دي، د حالات زمونږ په شعر کې بدلون راوت، مونږ ډیر څه محسوس کړل، ډیر دردونه او سیمه ورانه شو، کورونه وران شول، ډېرې بدې ورځې راغلې زمونږ په سیمه باندې، او پاتې شوه د موسیقۍ خبره. زه به ډېر مخکې راغلی، خو هغه وجه دا وه د مخکې دارا نه راتګ چې مونږ په سیمه کې د موسیقۍ د پاره کوم داسې لارې او طریقې نه وي کنه چې مونږ راغلي وای کنه، خو نو اوس زه دومره شوم چې زما واک خپل به وبولم، واک د هر انسان خپل دی کنه، خو د خپلې مخې شوم، نو ما کوشش وکړو چې اوس په کار ده چې ما نه څومره کېږي دومره د موسیقۍ دپاره کار وکړم.
مونږ ولیدل چې په دې وروستیو کې مالی جنوبی وزیرستان کې د سخت دریځي یا د ترهګرۍ داسې یو لړۍ تیر شو چې هغه ټول پښتانه ځپل ډېر خلک بې کوره کړل کور بلر بر کې دغه حالات روان دي. نو آیا د جنوبی وزیرستان کې دا کم حالات روان دي دې ته په کتو ستا په دې هنر باندې ساغیز نه پریوزي ته کولای شي ډاډا په جنوبی وزیرستان کې په خپل سیمه کې په ډاډا د شپې موسیقي وکړي په حجرو کې موسیقي وکړي خلک راوغواړي کم چې ستا زړه غواړي هغه سیغه وکړي کنه د سخت دریځۍ د وجه نه تاسو دا لړۍ نشي پر مخ ګوړی هلته
هلته خو به زه دا ووایم کنه مونږ خو ما خو مخکې دا وضاحت وکړو چې هلته مونږ حجرو کې پروګرامونه کول او موسیقي مجلسونه به مو جوړول خو هغه سې کار نشي کېدی لکه کوم ته چې اړتیا لري موسیقي دپاره هغه خدمت نشي کېدی کنه لکه کوم چې په نوره سیمه کې کېږي او دا به ووایم چې
وجه څه ده هلته څه وجه ده چې دا خدمت نشي کېدی ته خو دغه د سیمې سندرغاړی شاعر ته ولې هلته دا خدمت نشي کولی څه مسله ده؟
نو خو تاسو خو پوهېږئ کنه چې کوم حالات روان دي هلته د کوم وخت نه روان دي کنه نو هلته موسیقي دپاره خدمت کول زما دپاره ډېر مشکل کار دی د هر چا دپاره مشکل دی.
د پښتو موسیقۍ ډګر ته راتلو نه مخکې آیا ته د پښتنو سندرغاړو نه د کوم سندرغاړو نه متاثر وې؟
او متاثر خو د ټولو پښتنو نه یم چې څوک پښتو وایي کنه هغه نه متاثر یم خو بیا به زه دا ووایم چې زه د هر چا د ښې سندرې نه متاثر وم نو کوشش کوم خانخا سندره ووایم.
ستاسو موسیقي آیا هغه په خپل سیمه ییز لهجه کې کوي کنه کوشش کوي چې داسې یو عامیانه لهجه استعمال کړي چې په لرو بر پښتنو ټول پې پوه شي؟
کوشش مې دغه دی چې زه عامیانه ژبه کې سندرې ووایم ووایم لګیایم کنه خو زمونږ چې کومه علاقایي لهجه ده هغې کې مونږ ځکه کوشش کوو چې زمونږ وزیرستان چې کومه سیمه ده دې کې خلک ډېر دردېدلي او ځورېدلي دي او څه پیغام ته اړتیا لري نو مونږ د خپلې لهجې د لارې خلکو ته یو ښه پیغام ورکولی شو.
نو د صحیح لري چې په روان سو کلونو کې به آیا په وزیرستانونو کې تاسو دا وینئ چې د کې په راتلونکو وختونو کې داسې امن راشي چې تاسو هلته لاړ شئ او حجرو کې مجلسونه وکړئ یا تړونه وکړئ ځوانان راشي تاسو ته کینې ټنګ ټکور شي آیا تاسو وینئ چې په روان وختونو کې به داسې یو ماحول جوړ شي ماحول به سازګار شي ستاسو د موسیقۍ لپاره؟
زه وایم اول نه مونږ پښتانه دي دغه سیمه پښتانه ده کنه موسیقۍ سره زه وایم د نورو سیمو په پرتله ډېر یاد شوق لري زمونږ خلک خو وخت به انتظار وي وخت به لګي ولې چې دا خو د نړۍ خبرې دي او د نړۍ کارونه دي الله دې وکړي چې امن راشي او را به شي زمونږ ناهیلي هېڅکله نه یو او راځي به انشاءالله اوس هم سندرې خلک غږوي په غرونو ګڼنګونو کې او نو انشاءالله داسې وخت به راځي چې هلته به غټ غټ پروګرامونه هم جوړېږي د موسیقۍ
خپل سندرو له لارې کوم پیغام خلکو ته ورکوي؟
امن ته اړتیا لرو امن پیغام کوشش کوو او نور هم ډېر د تعلیم دپاره هم مونږ کوشش کوو اوس مې د ماشومانو دپاره یوه ترانه باندې کار کړی وو خو چې کوم بنیادي سیز دی هغه امن دی مونږ امن ته اړتیا لرو نو کوشش کوو د امن پیغام خپور کړو ماشومانو دپاره ترانه یو شعار غوندې وو کنه بابا ما سکول ته بوځه او نو هغه د قسم وه چې زه الی بې زده کوم مو داس ماحول ته بوځه ادې بسته مې روکه بابا مسکول ته بوځه
چې زه الی بې زده کوم مو داس ماحول ته بوځه چې زه الی بې زده کوم مو داس ماحول ته بوځه
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو د باختر ستوري ونیز خبرونه هم دومره و تر بل خبرونه پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړي خاط او آباد وسی.
آزار یما دابوی آزار بچا
کابوی آزار دچا ما بپا خطا کی جوتا کڑے می خو یار دچا ما بپا خطا کی جوتا کڑے می خو یار دچا نورو خلق یاران پوری خندا کلا تمامی دخت آشنا پمہرو پا وفا کلا ننچی وینی جاڑما ننچی وینی جاڑما اے نصیبا داولی اے نصیبا داولی جوڑ دکھلو مجبورانا دابوی گزار بچا زچنن آزاری ما زچنن آزاری ما دابوی آزار بچا ما بپا خطا کی جوتا کڑے می خو یار بچا ما بپا خطا کی جوتا کڑے می خو یار بچا یار د محبت پمنگ بل زڑ راس خاوڑے دے ما دخپل ولے لاس دہر چا سخا پری کڑے دے پاتی یک تنہا شما پاتی یک تنہا شما یار شپلم